بورګ ښار کې چارواکي وایي چې په یوه کور کې یې چاودیدونکي مواد نیولي او شنډ کړي دي. د چارواکو په وینا د مشکوکو د دغه چاودیدونکي مواد په کومه ودانۍ کې چې موندل شوي دي په اتمو او نهمو پوړونو کې څېړنې روانې دي. چارواکو ویلي چې د ودانۍ اوسیدونکي خوندي سیمو ته لېږدول شوي دي.
د هم د افغانستان د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوې. نن به په کابل کې آسمان به صاف وي، د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه منفي یو. په هرات کې به آسمان به صاف وي، د تودوخې لوړه درجه دیارلس او ټیټه یو. په کندهار کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه شل او ټیټه شپږ. په بدخشان کې به آسمان به وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه یو. په مزار شریف کې به آسمان به وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه دیارلس او ټیټه شپږ. او په جلال آباد کې به هم آسمان به وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه دوه ویشت او ټیټه یوولس.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
دا صدیب چپو کې پروګرام ته بیا هم شرغلی احمد شیبریم له ظریف نظر سره په خبرونه کې ستاسو قربانی یو. د تیر سات په خبرونه کې مو تقریبا په عمومي ډول د افغانستان پر امنیت خبري وکړې. د دې سات په خبرونه کې مسلې ته دوام ورکوو، خو یو څه به تمرکز پر دې وکړو چې بهرنۍ مداخله امنیت څومره متاثر کړی دی. د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د ازبکستان ولسمشر وړاندیز وکړ چې د ملګرو ملتونو په لارښوونه د افغانستان د سولې هڅې مخته یوړل شي. دی وایي موږ د افغانستان وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وکړه. زموږ غښتلی باور دا دی چې د افغانستان ستونزه له پوځي لارې نه هواری شي. یوازینۍ لاره د ملګرو ملتونو په لارښوونه سیاسي حل لاره ده. ازبکستان د روسیې د دې هڅو ملاتړ کوي چې د افغانستان د شخړې لپاره د لارو چارو د موندلو لټه کوي چې د اپریل په څوارلسمه به په ماسکو کې یوه لویه غونډه پر دې مسلې جوړه شي. که څه هم د سولې او روغې جوړې په برخه کې کابل تل د نورو هیوادو د مرستو هرکلی کړی دی، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل هر هیواد چې د افغانستان په سولې کې مرسته کوي هغه ستایو. په تېره بیا د ملګرو ملتونو مرسته، خو دا مسله تر اوسه روښانه نه ده چې د ازبکستان ولسمشر دا موضوع په داسې وخت کې څرنګه یاده کړې ده. کابل شای د روسي د مداخلو راپورونو ویرولای وي چې په ښکاره وایي له طالبانو سره ارتباط لرو، او له همدې عمله به ممکن د هغو هیوادو د شنیت په خبرو کې هم شک کوي چې له روسي سره ډیر نږدې روابط لري. په افغانستان کې د روسي د مداخلې مسلې ته د ماسکو نږدې متحد تاجکستان هم روانه اونۍ یو ډول اشاره وکړه. البته د دغه هیواد د امنیتي چارو یو جګپوړی مسول دا خبره کړې ده. د امنیتي چارو دغه جګپوړی مسول میر علي رازقوف نومیږي. دی وایي
سالی 2016 گروه نمایندگان خدمات مخصوص یکی از کشورهای ترکی با قلمروی جمهوری اسلامی افغانستان غیر رسمی سفر نموده با کماندانهای گروه تروریستی که در ولایت بدخشان، تخار، قندوز، بلخ، بغلان، سلیپور، جوزجان، فاریاب موقع دارند و اخریا گذراندند.
روسیه په سوریه کې د بشار الاسد له رژیم او د ناتو له غړي هیواد ترکیه سره روابط نشتې کړي دي، او هلته خپلې ګټې خوندي کوي. په افغانستان کې بیا سیاسي کتونکو په دې باور دي چې ماسکو له تهران سره له پخوا له نشتې روابط لرل، او اوس یې د غرب له متحد پاکستان سره اړیکې نشتې شوې دي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې اسلام آباد د روسانو د دوستۍ له لارې له غربه د امتیاز اخیستو لټه کوي، او روسان خپلو ګټو ته انتظار باسي.
ایرانیان او روسان تقریبا استراتژیک ملګرتیا لري په تیرو څو کلو کې، اما پاکستانیان سره نوې روسان شروع کړي. نو زه فکر کوم چې پاکستان غواړي چې یو ډول تاکتیکي لوبه وکړي روسانو سره، تر څو په اصطلاح بېرته غربیان مجبور کړي چې د پاکستان خواته واوړي. اما په هر صورت روسیه کولی شي له دغه موقعیت نه په خپله ګټه استفاده وکړي.
تمه ده چې د راتلونکي اونۍ د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي، چې په دې غونډه کې به د ایران او پاکستان ترڅنګ د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادو چین او هند استازي برخه واخلي، او افغان حکومت ته به هم په دې غونډه کې د اوبخشي او افغان حکومت تام په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. دا ډول هڅې به په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي او که به د سیمې د هیوادو نوي ائتلافونه د افغانستان امنیتي وضعیت نور هم پسې کړکېچن کړي. نظر صاحب
ولی تشکر آقای شیپر. مهمانای محترم ما مثل سابق پوهانس ودی صافی و محترم آقای منگل عضو شورای ولایت پکتیا هستند. برعلاوه ازشان از طریق تلفن محترم آقای جبار قهرمان مسئول اپراتیوی جنگ هلمند و نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه هم فعلا مهمان ما هستند. قهرمان صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر. جور وچه تاسیتا ټول اوریدون کو تخصل می کیلا سلامونه وران کوم خوشاله یم چې تاسو په خدمت کې
مننه. نظر صاحب لمړی به قهرمان صاحب ته ورشو چې د امنیت په برخه کې هلمند خصوصا چې کله د امنیت خبره یاد شي ټول هلمند ته مخه کړی ځکه چې د جګړو ډیر راپورونه تاریخ پرې شي. قهرمان صاحب په مجموع کې د هلمند امنیتي وضعیت څنګه دی؟
خبر صاحب یو زموږ د ام پاش کول تخصل سلامونه او نیک ویل وران کوم ټول اوریدون سلامونه وایم. اصلا یواری په کار ده چې د دغه جګړې پر ابعادو باندې یواری څه رڼا باید پکړو. زموږ په کور کې په افغانستان کې خو جګړه تقریبا یو نړیواله جګړه ده او یو ډېره ګونګه جګړه ده، ولې په اصطلاح باندې یو اماهنګه جګړه ده. د ټولې نړۍ په دې کې برخه د زموږ په جنګ کې برخه لري، نو څوک په یو شکل دا ښکاري، څوک په بل شکل دا ښکاري، ولې پر موږ باندې دغه جګړه تعمیل شوې ده. او بیا په دې جګړه کې هلمند د ټولو دپاره په دې خاطر د اهمیت وړ دی چې هغه یو ډېر ستراتیژیک اهمیت لري. هلمند رښتیا هم د هلمند په ناامنه کېدو باندې ممکنه ده چې په ټولو جنوبي غرب کې وضعیت ناامنه شي، او کله چې په جنوبي غرب کې وضعیت ناامنه کېږي ممکنه ده چې د افغانستان په لویه برخه دي دا ناامني خپل تاثیرات وغورځوي. نو په دې اساس باندې دا د جګړې تمرکز هم په هلمند کې دی، ولې جګړه چې ده تقریبا یو نړیواله ناروا ګونده جګړه ده چې موږ پکښې راښکېلو، او موږ افغانان دواړو طرفونو ته په کټ څو وسیله ګرځېدلي د دغې جګړې د شولاور ساتلو دپاره. نو زما سره دلایل هم ډېر قوي دلایل موجود دي چې هر چا زموږ د اوبو څخه استفاده کړې ده. کېدای شي زه دا بعضې نمونې تاسو ته مخصوص وښایم. مثلا د هندي راکټ وینم چې زما پر اوږه پروت وي، پر پاکستان ټکان کوي. د پاکستان راکټ وینم چې پر هندوستان ټکان کوي. د ایران راکټ وینم چې زما پر اوږه یې پر عربو کوي. د عربو راکټ وینم چې پر ایران یې کوي. او دغسې پسې ځه نو بیا د فراغ منطقې په سطحه د نړۍ په سطحه باندې چغدی د تاسو د استلامه نه به چاره او د ګنابولي د چګل د چاپانيان هغه به د برخې کې به د چغړې برخمن دي. نور کوي کمی د چاټان کې ته په بار کې تیر کوي دا هم د معنا لري چې دیم د چغړې یو نس ودا اته دا چې ملکونه مجبور د چلاس د پاره هم د چغړې ته را لېږي چې د چغړې برخه باید واخلې په څو فهمدار او چیزه. نو صرف په پاوت شعارونه ته مختلف دي، مثلا هغه خبره تقریبا یو اماهنګه جګړه ده، او دا جګړې د انساني جوانیو په منځ کې په دوه حالته کې منځ ته راځي. یو هغه جګړې دي چې تصادف د انسانانو تر منځ پېښېږي. مثال دوه خلک په جګړه سره لویږي، دوه قومونه، دوه ملکونه، هغه نو ته موږ تصادفي انساني جګړه ورته وایو. او بعضې جګړې دي چې هغه ډیزاین کېږي، پروګرامېږي د بعضو اهدافو دپاره. زموږ جګړه یو منظمه پروګرام شوې جګړه ده، او دا په اصطلاح باندې په اګانه شکل باندې د وطن ته تقریبا په یو اماهنګ شکل باندې. اوس دا دنیا داسې تعبیروي، دا خلک یې تعبیروي چې والله کېدای شي روسان به د امریکې سره اختلاف ولري، ایران به نه پوهېږم د پلانې سره اختلاف ولري، یا به پلانۍ د پلانې سره اختلاف ولري. ولې زه چې دغه وضعیت څېړم یا ورته ګورم تقریبا د دوی د ټولو ترمنځ یو ښه قوي همغږي موجوده ده. مثال په ډول باندې دا اوس قطر کې وګوري، هلته د ملایانو د پاره یو ډېر ښه بستر هوار دی، هلته ښه دفتر ورته جوړ شوی دی. هغه مراګانې چې په وطن کې وي هغه هم هلته ور وغوښتلې، ور انتقال یې کړلې، هلته معاش، ډوډۍ، کولر ایرکنډیشن، دا ټول زمینه ورته مساعده ده. ولې زموږ په کور کې بیا جنرال ناست دی وایي زه زورت لرم چه دیر اسکر افغانستان ترازی نو تا اسکر چه که اورو رو در چه حال مجو کهیدی آلتو سر دوستانی از خطل قطر در امریکایانو نکسو که داری مرکز
در قهرمان سه بله
آلتو ورگی و بوچه
قهرمان سه محترم بله قهرمان سه دخو عوامل دی در جگری که دی تراشو چه پهلمن که در غوث امنیتی وزیعت سرنگ دی آیا تاسو پیشبینی که وی چه تر ووری پوری با امنیتی وزیعت نور هم خراب شی او کنه مهار بشی
زه د جګړې آباد ته ګورم او دا د رامو ته ګورم چې یو څوک عسکر راغواړي چې ډېر راواستوي او یو څوک چې وینم چې دا اوس پیله مثال تاریاک ټولیږي او د هغو څخه وشر زکات جمیږي د هغو څخه پیسې راټولیږي او دا اوس پیلم په ایران کې زموږ افغانان در تعلیم و تربیې لاندې دي او په پاکستان کې دا اوس پیلم دوی در ترړینو د تربیې لاندې دي د عربو څه پیسې را روانې وي د چینه څه پرینکاتو ریموټ کنترولو مثال انطلاقیه مواد را روان دي دوی خپله د روسیې څخه مثال پیسې ولیدنې وکتنې و ایحت ولاړې ایحت رالې را روانې نو دا خپله ټول د دې ګواهي ورکوي چې موږ سمې راتلونکي ته نه یې روان زموږ مسلمت به نور هم پسلاسي وا کېږي دا جګړه به نور هم خپل شدت ځان ته ورکوي دا چې زه یې اوس دلته احساسومه چې عرب ولاړېږي وایي زه په جلال آباد کې هلته پوهنتون جوړوم د دېرشو زرو کسو دپاره نو زه پوهېږم چې دا پوهنتون د څه دپاره جلال آباد انتخاب کړی دی د هغولې شنوارې ورته انتخاب کړي دي دا مرز یې ولې ورته انتخاب کړی دي خو موږ پوهنتونونه لرو کولای شوای دغه معبد چې زموږ سره په دې نورو پوهنتونو کښې مخته وړی وای او یا دا د ایران لاس
قهرمان صاحبی
په بامیان کښې
قهرمان صاحب محترم بله
اشکلاتو کار کوي چې لشکري آماده
کړي یعنې قهرمان صاحب
د لبنان کښې دی په افغانستان کښې هم دغسې
قهرمان صاحب بله قهرمان صاحب بله قهرمان صاحب یعنی ستاسو له خبرو دا ویلی شو چې فکر کوي چې درې میاشتې وروسته به لشکرګاه سقوط وکړي
لشکرګاه سقوط نه کوي
بس صحیح ده
چې ښارونه
بله ښارونه سقوط نه کوي بله بله
اطراف ورته تسلیموي اطراف ورته ورکوي ولې ښارونه سقوط نه کوي
بله مننه ور به شو کابل ته نظر صاحب
بله خب پوان صاحب ودی صافی آقای منگل شنیدین خب در قسمت دوم ما زیادتر گفتیم روی مسئله روسیه یک ذره صحبت میکنیم که روسیه چطور یک دفعه علاقمند شد در مسئله افغانستان و در این مورد یکم که وسیع‌تر صحبت کنیم استاد صافی روسیه از افغانستان از جان موجود ما چی میخواهد صاحب
تشکر حرفیست که ما اگر با گذشته یک کمک نظر بندازیم و دقیق شویم روسیه یک قدرت مطرح هم در این منطقه است هم در جهان است و هم یکی از سوپر پاور هاییست که حق ویتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد داره و تا موافق نباشه و مخالفت کنه به یک فیصله در شورای امنیت سازمان ملل متحد یک فیصله بسط بین‌المللی حتی ملتوی میشه و فیصله گرفته نمیشه این را فکر نکنیم که افغان ها تانستن شوروی را شکست بتن با کمک کل جهان آزاد و جهان غرب و عزیز روسا فیصله کردن که ما میبراییم دیگر روسا ختم شدن اینطور نیست ولو که اتحاد شوروی هم تجزیه شد و از هم پاشید حال ما یک کامن ویلت آف اندیپندنت ستیت که برش میگن ممالک مستقل مشترک المنافع نامش مونده و امو قسم اتحادیه که در اروپا جور میشه امو قسم مارشال پلانه که از طرف روزولت در اروپا پیاده میشد امو قسم روسیه میخواهد که این مناطق آسیایی را به این طرف و چار دوبر خود این را تحت کنترل خود داشته باشه به هیچ وجه از این صرف نظر نمیکنه اگر کس بگوید که روسیه اتحاد شوروی از بین رفت و دیگر کیجیبی مانا نداره این قسم نیست امو کیجیبی سابق فعال است امونا در سرحدات جنوبی روسیه که هنوز هم ولو ازبکستان و تاجکستان و ترکمنستان استقلال ظاهری خود گرفتن اما اونا اونا هنوز هم سرحدات جنوبی خود با افغانستان منافع مسکو میدانن. با مخاطر عساکر روسی در سرحد افغانستان از طرف تاجکستان جای بجای شده و تعدادش هم ازدیاد یافته، به خاطر از اینکه هم از درک قاچاق مواد مخدر و هم از درک نمی بنیادگره های به اصطلاح اسلامی که تروریسم رای می سازند، از اینا هم خطر احساس میکنند و جون بشای در ازبکستان و تاجکستان هم وجود داشت.
بله استاد محترم، همین یک مسئله است که قسمی که از صحبت های شما معلوم میشه، از صحبت های دیگر مهمان های محترم معلوم میشه و صحبت های عمومی، یعنی فعلا در دنیا یک کمپ سازی است. سابق دو کمپ عمده بود، شوروی و امریکا و تگپا یا غرب سب غرب شرق، منتها حال یک کمپای نو به خیالم که دیزاین میشه. در این دیزاین از این کمپا ما در کجای از این هستیم؟ ما چطور میتونیم که بزرگترین منفر حداقل بگیریم؟ یعنی چی باید شد؟ ما آماده از این هستیم مبارزه کنیم در این کدی کمپا یا نیست؟
بیخی حرف شما درست است. حرفی است که جنگ جهانی اول برای تقسیم جهان شروع شده بود، جنگ جهانی دوم برای تسخیر جهان از طرف مثلث فاشیستی شروع شده بود و شکست اتحاد شوروی در افغانستان دنیا را یک قطبی ساخت. و اما در عمل اگر امریکا بگوید که ما سردار روابط بین المللی هستم و سوپر استیت کل جهان هستم، اینا به تیوری میگن، اما در عمل کسی دیگه که در این منطقه وجود داره مثل چین بزرگ، مثل امیر روسیه، اینا که میمانند که تنها یک اتحادی صورت بگیره از طرف ایالات متحده امریکا یا متحدینش. به این لحاظ افغانستان باید جایگاه خود و مقام خود و بعد از 15 سال جنگ در گذشته و 15 سال که حال تیر شد و تمام دنیا در پالوش استاد بود، باید قدر خود قوی می ساخت، قدر زمامای از اینا اکاک و هوشیار و رسیده می بودن که هم روس به حیث همسایه یک کم دورتر و همسایه دیروزی محتاج حکومت افغانستان می بودن و همیشه رابط خود می خواستن نزدیک نگاه بکنن، هم چین و هم دیگر کشورها. منتها افغانستان اینمی اهلیت و کفایت متاسفانه نداشته و روسیه هیچ وقت نمیمانه و چین هیچ وقت نمیمانه که دنیا یک قطبه و یک سوپر استیت شوه. اینا در حال تشکل است. بله. اتحادشان و اینا جرم.
تشکل.
بله پوهان سب که دشتی چتا سو ویسی چه فران روسان لوسنی افغانستان چه غواری؟ دوی غواری چه نظام تغییب کی؟ دوی غواری چه جگرو تا ادامه ور کی؟ چه غواری؟ یعنی ستاسو پر باور
روسان دومره بی عقل ندی لکه ده پاکستانیانو چه آقا وایی چه هندوستان ده پا افغانستان که کنسلگری نلری پا جلال آباد که یا پا قندهار که یا ده داسیو که یا ده آقا سیو که منتا هدایت را کهی او غواری چه افغانستان یا لاسپوس حکومت ایدوی ده هدایت لنده و سیزه که مداخلو تقبل دوام مار کهی. روسانو تقریبا ده اکتوبر ده نونس او لسم نه تنرن پوره یا او اداره کرده یا او سیستم لری یا او انخلاب پلارا آقا روسان در افغانستان نه دا غواری چه یو نیک گوانده اوسی افغانستان. افغانستان خور را در دوی دی حریفان و در خوانه لکه در پایگاه چه ورکرچوی دی امریکا تا پتور در مثال او دا در استراتیجیک در نقطه نظره نه پده بانده پیکین خوشحاله ده او نه ماسکاو پی خوشحاله ده او نه غواری چه افغانستان یو تخواه تا در از وز غلی چه خپل بیطرفی منجا یوسی افغان آقا غواری چه اموغم را اندازه چه که غربی نرهی پا افغانستان که حضور رو لری اموغم نیزم باید ولرم لکه اموغا پالیسی چه پخوا افغانستان در لوده را اموغا باید بیا تکرار شی، مگر افغانستان تا مرست هم غواری کمک هم غواری او دوی هم کهی لپا رزیده چه افغانستان دخمن نشی دبل چه پلاس.
بله منگل سب یادمانه را. منگل سب محترم شما چی فکر میکنین؟ گفتیم که دنیا در حال یک کمپای نو ساخته میشه دنیا. ما شما در کجا از این کمپا قرار خواهد گرفتیم؟ یک وقت در دوران ظاهرخان خو ما شما خود نجات دادیم غیر منسلک، گفته بی طرف، گفته نه دو طرف هستیم نه دی طرف. حالا متاسفانه در داخل خود افغانستان هم رهبرای ما و شما اینا دی کمپا قبلا تقسیم شدن، مثلا اگر یک قسمت شاید طرف روسیه را بگیره، دیگه طرف شاید ایران را بگیره، دیگه طرف شاید پاکستان، دیگه طرف شاید امریکا، بگوید یک چهار کمپ پنج کمپ تقسیم خواهد شدیم، یا منافع ملی خود در نظر گرفته نظر به او باید عمل خواهد کردیم. چی میگین منگل صاحب؟
ډیره مهمه پوښتنه ده د سپی صاحب د ټولو جوابونو په تایید سره. افغانستان یوازې زه په لنډو وایم چې د جګړې میدان یا د دغو کیمپونو د سیالۍ میدان په اوسني وخت کې، لکه څنګه چې تاسو مخکې ځینې پوښتنه وکړل چې روسان یعنی ولې غواړي دلتا، د روسانو یو لوی ملت لري، هغه یو مقتدره حکومت لري، د غوی په حکومت په اډانه کې دغسې څوک دي چې ورته د روسیې ملي ګټې خوندي دي، ارزښت لري، ورته عام ولس ورته ارزښت لري. تاسو وینئ د امنیتي تړون تر لاسلیک وروسته په اخرو کې د کندوز تر سکوت وروسته دوی یو ټکان خوړلی، جګړه د دوی لمنو ته غځېدلې ول، ولې د دې په ځای چې دوی په خپله لمن کې له جګړې نه دفاع وکړي، دوی څو قدمه وړاندې راغلل هغه ځای ته، دوی په هغه ځای کې پښه کېښوده کوم چې دوی ترې مستقیما ګوښل کېږي او یا دوی ته ترې خطر دی، هم د جګړې په لحاظ او هم د مواد مخدر په لحاظ. یعنی په افغانستان کې هغه مواد مخدر چې کښت کېږي یا تولیدېږي، هغوی د غیر مشروع لري یا په قاچاقي ډول روسیې ته قاچاق کېږي، چې یو دا تهدید دی، او بل د تروریزم او یا د وسلوالو ډلو ټپلو ګوښونه دي. دغه دپاره چې د دغو دواړو ډلو ټپلو له ګوښونو ژغورل شوی وي، هغوی په خپله لمن کې نه، هغوی په هغه ځای کې ځان پارټنر کوي، کوم چې نه یوازې روسیې ته بلکې ټولې نړۍ ته ترې ګواښ دی. یعنی په شمالي وزیرستان او میرانشاه کې دوی غواړي چې دلته هغه تولید چې د پاکستان دی او هغه څه چې دوی ته ګواښ دي، په همدغه نطفه کې دوی لاس پې بروي او یا ورته لاسرسی ولري، د دې په ځای چې د دوی په ضد استعمال شي. دوی غواړي چې دا د هغه چا په ضد استعمال کې کوم چې د دوی دپاره ګواښ دي. یعنی په پولنډه کې زموږ هم داخلي او هم خارجي تګلاره یا سیاست یوازې شعارونه دي، موسمي شعارونه دي. کله چې موږ لیوی پی کې سره مخامخ کېږو، بیا موږ عکس العمل ښیو، ګوري د پاکستاني جنرالانو سره یو ځای میرانشاه ته د روسي جنرالانو تګ دا افغان حکومت ته پکار و چې هم د پاکستان سفارت سفیر او هم د روسي سفیر اظهار کړي، ولې دوی به پوښتنه کړي و چې دلته تګ یعنی په څه معنا، د کوم هدف لپاره؟ تر اوسه پورې افغان حکومت نه خبري کوي چې موږ خبر نه لرو. یعنی دا موضوع کم ارزښته ده، کم هم نیولې ده، زمونږ یعنی دومره مقتدر یو چې دا موږ ته سرخوګای نه ده او یا موږ ته مشکل نشي جوړولای، او کنه د پوښتنې د واسه او توان موږ نه لرو. دا باید افغان ولس ته ښکاره کړي، که چېرته دوی واسه او توان نه لري، بل بیا افغان ولسونه د دې واسه او توان لري، خو په وسره باید د دې لپاره کار وشي. بل په مسکو کې کوم دیولس هیوادونو کومه ناسته چې کېږي، روسیا غواړي چې که چېرته دغه ناسته یا د هغه دوی پیشنهادونه چې هر څه پیشنهاد لري یا هغه غوښتنې چې د نړیوال ټولنې یا د دیولس هیوادونو په غونډه کې تکرارېږي، هغه پوښتنې که چېرته ونه منل شي او که چېرته نتیجه ورنه کړي، تر څنګ بیا بل یعنی د فشار دپاره دغه وسیله هم لري. یعنی وزیرستان ته تګ د غونډې نه مخکې د یو چیلنج دغه چا ده چې هم که د غونډه کې هر څه چې کېږي یا باید ومنل شي که ونه منل شي، یعنی موږ تشلاسي نه یو، موږ هم یو څه ته لاس لرو چې هم پر خپله دفاع وکړه شو او خپل هغه څوک چې دوی ته ګواښ دی هغه پرې تهدید کړی شي.
مننه منګل صاحب. ازادي څپو کې پروګرام دی، له یوې خبرتیا وروسته به اوریدونکو ته مخه کړو چې موضوع مو ده د افغانستان امنیتي وضعیت او په تېره بیا د بهرنیو مداخله په افغانستان کې. له خبرتیا وروسته اوریدونکو ته ځو.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
شماره های تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله شماره زهم تکرار هم 0999-203-540 تا بله شماره ده 0999-202-255. یه بار ویدون که ده تلفن پلین که را سره ده مهربانی وکی.
بله
بفرمایید.
بله تاسو پلین که هست.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. سوال تنه تره کنین اگر این تلفون قطع میشه.
بله در تلفون قطع سو بل تلفون را اخلو. آزاد ایب سپوک پرگرام ده مهربانی.
بله آجی سب
مهربانی.
تشکر. آقای نظر سوالم اینمیست که آیا روسا به این خاطر اینمی اعلان جنرالای خود به این خاطر کده که در سرحدات افغانستان اینا گزمای خود ایجاد کده، چرا که نشست در مسکو قرار است که صورت بگیره، آیا نمیخوای مسکو که دست بالا داشته باشه در این گفتگوها و تمام گفتگو را زیر کنترل خود داشته باشه؟ این یک سوال است. اگر
تشکر آجی سب. بلا وریدون که هم پلین کرده سره ده آزادی پسپو که پروگرام ده مهربانی.
سلامون احترامات تاسو مکرم ملمنو آوریدون کتامنان ده کم عبدالمنان دقیقم ده کابل قرباه و فالینا
مهربانی.
تمام مکرم ملمنو اداف و تشکر داسوان مدرس روسیا خو په دې باندې ښه پوهېږي چې دا طالبنوم یې ترهګر دی، شاید ترهګر یعنې که په افغانستان کښې زیاتر یې واکوال یعنې دغه مجموع کښې د ورانی ونه کړي، نو د امریکا ته خو په نامه د کومک سره دلته هېڅوک اډې نه ورکړي، خو بلکې همدغوری کښې افغانستان حکومت اعتیاز کړی ده، نو روسیا اوس غواړي چې د خپل طالبان ته وطن پدر خاطر بولا مسئلہ جنتی مشکلات داخلی پارلمان یعنی ډېر مشکلات افغانستان ته جوړ کړي دي، که پارلمان لغو نه شي نن دغه مشکلات داخلي نه جوړېږي، خاطر دې اوس هم دغه پارلمان د مثال په منطقو کښې په کلو کښې سلا جوړې کړي، هره ورځ سلا توجې کړي وکیلانو، هره ورځ یو دوه نفره پورته کېږي، که چېرې دوکانونه غځېږي همدغه وکیلان مثال دولتي مځکې خپل کسان ته ورکوي چې رایه ورکوي، نور مثال ډېر مسایل دي چېرې خاص اخبر
مننه کور ودان یو بل اوریدونکی هم راخلو. آزاد چپو کې پروګرام دی.
بله
بله سلام علیکم شبر صاحب.
وعلیکم السلام مهرباني.
وطن دوست صاحب
مننه. بله نظر صاحب سلامونه تاسو ته شبر صاحب او تاسو لرون میلمنو ته زما جا صحیح در دی شبر صاحب
بيخي واضح دی مهرباني.
زما سوال ښاغلی صافی صاحب څخه متوجه دی. صافی صاحب مخکې په اول ساعت خپرونې کښې وویل چې دغه طالبان کښې اختلافات رامنځته سوي دي، نو زما سوال د دوی څخه دا دی چې صافی صاحب که طالبان کښې اختلافات رامنځته سوي دي، د پروش کال راهیسې څخه زه د هلمند خبرې کوم، تقریبا ډېری د هلمند سیمې همداسې د افغانستان ډېری سیمې طالبان کنترول لاندې کړې دي، نو دغه اختلافات د دې نه دي باعث کېدلی چې طالبان لا پرمختګ وکړي، نو په 15 کاله مخکې طالبان هېڅ پرمختګ نه وکړه چې ولایت ونیسي او ولسوالۍ ډېرې ونیسي، د پروش کال راهیسې چې دي اختلافات رامنځته سوي دي اکثر د هلمند سیمې د
خو به خارجي تر یو لک ډېر
خارجي وایي چې اختلافات رامنځته سوي دي، دې ته تاوان کوي یعنې دوی ته ګټه رسولې ده، په دې ډېر سایونه نیولي دي.
مننه ستاسو سوال به پوهان صاحب ته راځي، خو یو بل اوریدونکی هم په لاین کښې لرو مهرباني وکړي. آزاد ایب څپو کې پروګرام. بله
السلام علیکم شیبر صاحب تاسو او ټولو میلمنو ته سلامونه وایم. خدای خبرې کوم ښایسته کښې لګي نه.
مهرباني صاحب. بله دا ټلیفون قطع شو.
ټلیفون قطع شو.
بله
یو ټلیفون دیګره وګیریم باز استاستا. بله
خیر
مننه مهرباني.
السلام علیکم جناب. خیر شیبر صاحب
مننه کور ودان مهرباني.
ورچان خدای کرمان صاحب مشته بل د لاس مشکل پیښه بل مشته بل خدای کرمان صاحب خپل ورور د سنگوريان جوړ کړی دی د پر ځای چې افغانان ته خوشحالي او نیک بختی راوي تر بدبختی او بدمرغی کې په ولا کې شي چور چپاور غلاړې خیانتونه ګرځ د کډی کې نو اوس موږ د چا څه وژاړو څه پاکستانیانو وژاړو د ایرانیانو د امریکایانو د بل ورځې نه کڅ خوړن چپا برکان پرواله په بابا جی کې نه کڅ شزو کښنه شهیدان کړ دا نو اوس په چا څه موږ راځو کو
بله خرمان سپت به ساسو سوال راجی کو نور به
یک شنانی دیگه هم از بعد ازو بخرم بله. که بس از
زبان را وقت مهربانی او که آزادی سپوک پروگرام
السلام علیکم جناب شیبا سپت نظر سپت و محترم مرود سلامات سلام و احترامات و امیقا بسیدیم دو پروانه
من نه مهربانی
جناب شیبا سپت لکه څنګه چې ټول نړۍ ته د افغانستان د حالت په صراحت سره واضح معلوم دی چې څوک د افغانستان د خاورې د تمامیت ارضي دښمنان دي څوک د افغانستان د سر قاتلان دي څوک د افغانستان د اقتصاد قاتلان دي څوک د سیاسي موضوعاتو قاتلان دي د دوی د حالتونه په ګونګون ډول دي خو هغه دښمنان چې په صراحت بربند د افغانستان په موضوع کې د حالت لکه څنګه چې اوس اول قدم کې روسیې او پاکستان او ایران وکړ نو دغه څلوېښت محترم مېلمنو مې پوښتنه کوي دغه څلوېښت مملکته چې د افغانستان خاورې ته منحیس د دوست یا منحیس د افغانستان د ملت د نجات لپاره راغلي دي که چېرې دا محترم مېلمنو په دې نظر ورکړي چې دوی د دې اهداف څنګه وو که چېرې د افغانستان د خلاصون دپاره راغلي دوی وکولی شول چې په یو میاشت کښې د افغانستان د ساحې نه د افغانستان مخالفین ټول لرې شي او افغانستان کښې امن راشي بیا څنګه کېدای شي چې په دې شپاړس کلو کښې بیا دا موضوع په افغانستان کښې راګرمېږي او دوی د دوی نه افغانستان د ملت نه حمایت کولی نه شي یا د افغانستان د خاورې نه لکه څنګه چې دوی تړونونه د افغانستان د ملت سره کړي دي آیا دغه تړونونه د دوستانه دي او که دوی د افغانستان خلکو سره دوکه کوي
مننه مننه بس نظر صاحب
بله قهرمان صاحب سوالا را شنیدین اول شما جواب بتین باز به نوبت مهمانا را جواب میتن قهرمان صاحب
اول په ټولو لومړی زه دغه ورور ته چې د سنګریانو په نامه باندې د یو قوت ادعا یې وکړ چې دا جبار جوړ کړي اول زه په ټول افغانستان کښې هېڅ شخصي قوت نه لرم دغه څه چې دوی د سنګریانو په نامه بولي دا د امنیتي ملي په چوکاټ کښې خاص قطاعت دي ډېر واړه ګروپونه دي چې د مخالفینو په منځ کښې خاص عملیات سرته رسوي د هغوی ټوله څوکو اداره د ملي امنیت په چوکاټ کښې منظم شکل باندې تنظیم ده که هر څوک د دغه قوتونو څخه په شخصي ډول کوم شکایت لري د ولایت د امنیت رئیس ته دې مراجعه وکړي والي ته دې مراجعه وکړي هغوی د دوی په خدمت کښې دي ولې زه فقط ټول افغانستان ته د دغه نقطې څخه وایم چې دغه وسیله زما په ضد باندې مخالفینو خورا ډېره وکارول او همیشه یې زه په دغه باندې متهم کړلم چې جبار سنګوریانو جوړ کړي دي او هغه ټوله ورځ غلاوې کوي زه په ټول افغانستان کښې د څلورو نفرو بادیګاردانو بغیر چې د ولسي جرګې څخه لرم په ټول افغانستان کښې نه یو عسکر لرم نه ملیشه لرم نه لشکري لرم دا ټول د دولت په یو منظم چوکاټ کښې دي راځم دوهمې خبرې ته دوهمه مسله دا ده چې تاسو ما ته موقع راکړي نظر صاحب د شبر صاحب چې دغه جنګ زه لږ توضیح و تشریح کړم دا ورور وویل چې پرون په باباجي کښې مثال لس نفره تیارو وویشتل زه د دغه ورور څخه یوه پوښتنه کوم ما په دې هلمند کښې د دې طالبانو د مشرتابه سره بارها د کښې لیدنې درلودې ناستې وکړه ولاړې مې درلودې ما ویل خلکو تاسې امریکایان باسي کښې راولي امریکایان خو د هلمند څخه وتلي وه چې دا ستا ترپ و تروپ شروع شو دی در کښې راغلی او هغه څوک چې پر جنګ پاتې شاري کوي هغه هم نه تعقیبوي او په اصطلاح باندې تور معلومه مې داسې نه دی چې ځینې ورک دی ولاکه یا منان ځینې ورک دي چې پیلم هلته والي دی ولاکه یا هغه نه نفره نور دي په دې هلمند کښې چې پر جنګ پاتې شاري کوي دغه هلمند کښې موږ یو میلیون کوره یو چې د یو کوره څخه ټک ونه چې د یو کور په بغل کښې ته رانهسې طالب هلته قرارګاه ونه نیسې آیا څنګه به ما ته دا بانه په لاس را شي څنګه به امریکایی ته دا بهانه په لاس ورشي چې پر هغه کور باندې عمل ترسره کړي، ولې د خدای نه بېرېږې؟ راځي د خلکو په منځ کې ځای نشي او بیا دا وسیله ګرځوي په دې باندې، بیا نور خلک بدناموي. د دغه ټولو اصلن د بدبختي عامل ته ګرځېدلی. د قطر څخه پرواز کوي مسکو ته روان یې، ولاکې په ما هېڅوک دا ومني چې د قطره به یو څوک پرواز کوي د امریکې بې خبر شرطه. قطر د امریکایانو مال د څوک ادارې دی؟ د ده په مشوره ته مسکو ته ځي، د ده په مشوره ته روان یې چین ته، د پاکستان د کراچي څه چې پرواز کوي در قطره پورې. آیا دغه پروازونه ته بې مشورې کوي؟ قربان مسلم، دا یو هماهنګ ناروا جنګ دی پر افغانانو تعمیل شوی دی. زه دواړو طرفو افغانانو ته خواست کوم چې نور د پردۍ لپاره وسیله مه ګرځئ، یو د بل د بدنامۍ دپاره تلاش مه کوئ. راځئ چې سره ننوځو، متحد شو، راځئ چې دغه ناروا جګړه د پردیو د ګټو جګړه ده او هماهنګه جګړه ده. نه روسان د امریکایانو بد وړي، نه چینایان د ابله بد وړي، نه ایرانیان د اسرائیلو بد وړي. اصلا الټسر یې ملنګ ته کړی دی. دسې نه ده پیش روان د اکانی زوی چې د پېښوره پرواز کوي د کراچي راځي قطر ته، او هلته بیا باندې په تور لیست کې اوته خلکو ته ښوول کېږي. دا ټول هغه څه معلوم دي لکه ولاختر چې پټ مېړه نه دی، هر څه بربند دي، لوڅ دي. فقط د نړیوالو په ټولو په ګډه باندې د څه دپاره په افغانستان کې جنګ جاري ساتلی دی. دلته افغانستان د تورې طلا مرکز دی، د ټولې د مځکې د کورې پیسې په درې بازاره کې دي. ټول دنیا پر دې درې نقطې دوره راخوري. نفت دی او د سلا بازار دی او د تورې طلا بازار یې په افغانستان کې جوړ کړی دی، او موږ یې مظلوم واقع کړي یو. همې راباندې کړي دی، همې راباندې ټولوي دی، همې وړي دی، هم مارکیټ به دوی په لاس کښې دی، همې ډالر به دوی په لاس کښې دي. چې دلته شخه شولانده جوړه نه کړي، دلته ترپ و ترپ جوړ نه کړي، دا جنګ د افغانانو نه دی، دا په موږ پورې اړه نه لري. زه ولاړه میلمن ته ما حاضر کوشش وکړئ چې زه د دې جنګ جنډه راټوله کړم. ما د مخالفینو سره ډېرې لوی ناستې درلودې، ما ډېر لطف باسونه ورسره وکړل. ما خلکو وتل دغه طریقه نه ده چې دا تا خپله کړې ده، ته در مخې دی، درپسې دی. زه نه پوهېږم چې ته باسې کې راولې، خو تیار وتلي وو بېرته دې د ورېدارګانو پر سر.
امین قهرمان صاحب، خب انتقادات خو کله صحبت کردیم، امیر رای حل چی هست؟ رای حل اگر پیشنهاد کنین که چی باید شوه که از این جنجالا بیرون شویم بخیر.
بیخی سایی تو نظر مننه کور و دان زب اخفل ده اقا افغانانو به جمله کیم طول ملت تا پکت یوا مشوره ور کوم. موږ د څلورو دهو په حوادثو کښې د پرون په جنګ کښې د نن په جنګ کښې موږ ملت مظلوم واقع شوي. که غواړئ چې په دې بوخت کښې ووځو، پرون هر څه د تاریخ برخه وګرځوئ، پرون تاریخ ته پرېږدئ، پروردګار ته پرېږدئ. تاریخ خپله بې رحمه دی، قضاوت ورباندې کوي. الله به د ښه عمل په مقابل پاداش ورکړي، د بد عمل په مقابل کښې سزا. راځئ چې نن تصمیم ونسو، او د شهید داود خان د شعار مطابق چې تصمیم د بری شرط دی، او خپله ټولنه اتحاد متحد مدن ته وخوځوو. که د سلو په کچه باندې متحد شو، د سلو په کچه ګټه کولی شو. که د ولایت په کچه متحد شو، ولایت په کچه ګټه کولی شو. زموږ په ټولنه کښې زموږ ژوره لکه هزارګان هغه دي سره نه ده وتل په بامیان او دایکنډي کښې څومره سالم بستر خپلو خلکو ته وار کړی دی. هم مقام، هم اقتصاد، هم ژوند، هم زندګي. دا ممکنه ده چې په هلمند کښې هم ترسره شي، دا ممکنه ده چې په کونړ کښې هم ترسره شي. فقط زما به مشوره خپلو خلکو ته دای چې نور یو بل مه متهموئ. راځئ چې هر څه سټاپ کړو. جنګ پردی دی، جنګ هماهنګ دی، جنګ پر موږ تعمیل شوی دی، او په دې جنګ کښې ټوله نړۍ ښکېل ده. یعنې یو سل او اووه نوي مملکت په نړۍ کښې دوې برخې زموږ د کور په جنګ کښې برخه لري، او د دوی ګټې په کښې کښې دي. همدلته د سلا بازار ګرم دی، هم د تورې طلا بازار ګرم دی، او موږ ملت یې قرباني یو. پر ملت غږ کوم چې د خوی ته وګورئ، سره نه نوځئ. دغسې تورې ګوتې یو په بل پورې مه مږئ. لکه اوس چې دا ورور ویل چې جبار سنګوریان جوړ کړي دي، د څه شي سنګوریان؟ ما درته وویل چې په ټول زندګي کښې څلور عسکره پنځه عسکر پر ما
قهرمان
صاحب مننه. ځینې سوالونه پوهان صفی ته هم راجول. صفی صاحب، که تاسو دې سوالونو ته په لنډو ځواب ورکړئ او بیا د حل په لارو چارو باندې خبرې
وکړئ. خبره دا ده چې یو سوال خو د هلمند نه د حاجي صاحب همدا و چې روسانو چې دا سفرونه پاکستان ته یا زمونږ سرحدات سره نږدې یا میرامشا ته یا مشرقي خواته هر چېرته چې کړي دي دا یو منوره ده او دوی غواړي چې په مجلس کې چې په 14 د اپریل دایرهیي په ماسکو کې هغه څوک چې ګډون کوي هلته داسې وښیي چې دا یې خلاص لاس لري او بلد دی په دې منطقو د سرحدي د افغانستان کې. دې کې شک نشته چې د روسانو پښه بیا داخلېدل د افغانستان په موضوع کې دا یوازې دا نه ده چې دوی به د زمونږ د مخالفینو نه ویره لري چې شمال خوانه یا تاجکستان ته یا ازبکستان ته یا چیچنیا ته لار پیدا نه کړي او دې خوانه ور نه شي او هغوی ته دردسر جوړ نه کړي. مګر سره د دې هم لکه مخکې هم چې ویلې چې روسان هماغه خپل د لیدرشپ یا د هژمونی هغه مطلب و مقصد و هدف په دې منطقه کې لري، هغه هیڅ وخت نه پرېږدي چې د بهر نړۍ نه د دوی په ګاونډ کې دغسې قدرتونه راشي چې دوی پکې ونه پوښتل شي یا د دوی د منابعو یا د پخوانیو منابعو سبب وګرځي. ما تقریبا په اوایلو د رادیو ازادۍ په تاسیس په کلو کې 2002 نه بعد ما دا خبره کړې چې دا غرب چې افغانستان ته راغلی، خصوصا چې امریکا راغلی او 15 نمایندګان د ملګرو ملتونو یې د نجیب د وخت نه نیولې تر بن کنفرانسه پورې دلته ناکامه کړل، علت دا و چې دی پخپله راشي او دی راغی او سترګې اقتصادي او قدرت ته انرژي منابعو ته د شوروي پخواني شوروي د منځني آسیا هیوادو ته تړلي دي او همدارنګه افغانستان د ایشیا زړه دی. هر څوک چې افغانستان کې پخه ولري قوت ولري ټول آسیا کنټرولولی شي، نو دوی آینده لوی پلانونه لري چې دوی راغلي په دې پلان باندې روس پوهیږي. نو په همدې لحاظ پوتین دا خبره هم وکړه چې که دا پایپونه د پټرولو چې مونږ د دې هیوادونه غرب ته وړي ده او 10 کاله اول ته خرڅ کړي دي، دا څنګه کېدای شي چې شیردانونه یو خوا ته وتړل شي ولو دوی ازادي ظاهرا خپل اعلان کړې اما مشران ټول دغه پخواني کمونیست او ګوندونو مشران دي په نامه د ملي راوتلي دي او قدرت په لاس کې لري ماسکو دپاره کار کوي. دا امکان نه لري چې دلته یوازې امریکا راشي یا دوی متحدین راشي او په افغانستان کې او ټول شان د دوی په زړه روان وسي. که مونږ دغه پلانو ته د طالبانو هم لږ نظر وکړو چې دا هم پخوا ویل شوي دي، دېو راتګ د پاکستان نه هیڅ امکان نه لري چې په 1990 کې هم سیایې پرې خبره نه وي. دا حتما تېن پرې باندې خبر وو او چون مجاهدینو ګروپونو متاسفانه یو وحدت نه درلوده، قانون اساسي نشو راوستلی، سم نظام نشو جوړولی، هغه همده قوت راوسته دا ټول پرې جارو کړل. اما دوی چې قدرت ونیوه او وروسته یې تلفات ورکړل د پاکستان په مشوره دوی بیا دا قدرت پرېښودونکي نه وو.
استاد محترم، سوال د فکر مگشت که مسئله مداخله روسیه از یک نقطه نظر دیگه مگه به موضوع نگاه شد و مسئله داعش است. به خاطر مبارزه بر علیه داعش هم به بعض گروپا به خلم ضرورت داره روسا و اینا، این نشانه از این نیست که از رهبری افغانستان از مجاهدین از اینا دل سرد شدن، حال گفتن که از یا خب به ما فایده نخواهد برسه، در 15 سال در بین خود جور نامدن و در 40 سال در بین خود جور نامدن، حال ما که طالبا یکی سنسون کنیم اگر بتانیم داعش از بین ببریم. این طوری هم یک تیوری هست به خیالم، چی میگن در این مورد؟
بله بسیار تشکر نظر صاحب که به می موضوع هم توجه رو جلب کردین. در این مورد طور بگویم که روس ها از ایجاد داعش در شرق میانه و اعمالشان در عراق، اعمالشان در سوریه، اینا خبر هستن که یا یک داعش کسای با وجود آوردن و اسلحه میتن و ترنینگ برشان دادن و پول برشان میتن که اونا رهبری آینده جهان هم میخواین و در تمام دنیای عرب و میخواین که اینا دست داشته باشن و او را گدوت کنن. تنها بهار عربی یا در مصر یا در لیبیا یا در یک کشور و دیگه کشور کفایت نمیکرد برای ایالات متحده امریکا که در اوجه در ملتهای از اینا دست داشته باشه، بجز این که نمیقسم یک گروپ ایجاد شده که اونا کل نظام ها را مسلحانه بر ضدش قیام کردن به نام داعش و اینا حتی میتونن که در کشورهای آسیای میانه شوروی سابق به نام اسلام داخل شوند و تا چیشنیا برند. به می خاطر است که اونا با طالبا تماس گرفتن، به می خاطر است که اونا دعوت پاکستان رفتنشان را به مسکو قبول کردن و همیشه خدا می خواهند نزدیک بسازن، می خواهند زیر تاثیر خود اونا را بگیرن که هر کار خدمت که به امریکا میکنن به اینا هم انجام بدن، اینا هم پول برشان بده، هم امراشان قوت و بده قوت استاد میشه در منطقه. اینی هدف شما.
بله منگل صاحب، آل شما من حیث خوب از شورای ولایتی پکتیا هستین، شما چی فکر میکنین حالا مثلا چی توقع دارین از دولت؟ یعنی رای حل چیست که این مداخله را از نزدیک تعقیب بکنن؟ چی باید بکنن صاحب؟ نتیجه گیری اگر کنیم
په بخانه په لونو ټکو کې وایم، لمړی دا چې ولس باید حکومت ته لاس ورکړي، که څه هم دا حکومت د ډېرې ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دی، موږ هم انتقاد پې وکړ نیمګړتیاوې پکښته، خو د انرشۍ د ګډوډۍ لیدې نه دا ضعیف او کمزوری سره دې چې ستونزې لري د دغه نظام شتون موږ ته مهم دی، ځکه که چېرته حکومت وي موږ ټول به یو، که حکومت نه بیا به موږ نه یو. حکومت ته په کار دغه دی چې دواړه هیوادونو سفیران باید وغواړي، جدي باید پوښتنه ترې وشي چې د څه لپاره تازه تحرکات او یا طالبانو ته د نظامی یا د یغو د مجاز کېدو یا یغو ته د کومک او د مرستې دپاره لاس غځول دا باید وشي. بل حکومت خپل داخلي مشکل چې کوم لري یغو ته باید زر تر زره د پای ټکی کېږدي، داخلي تګلاره او همداراز خارجي تګلاره باندې باید له سره غور وکړي او مسامي او یا دغسې شعارونو باندې دفاع کول دا فکر کوم ستونزمن دي. ښه دغه ده چې بیرته باید په خپله تګلاره باندې فکر وکړي په ادارو کې او یا هغه چاته چې مسؤلیت سپاري، مسؤلیت باید د ژمنتوب په اساس وي، د مسلکیتوب په اساس وي، نه د روابطو او نه په نور اساس. بیا هم په طالبانو باندې غږ کوم چې دوی ته خو اوس ښکاره معلومه شول چې امریکا هغه مرسته چې پاکستان ته ورکولې په غیر مستقیم ډول، پاکستان په مستقیم ډول بیا دوی حمایه کول، ولی اوس پاکستان روس ته لاس ورکړ، یعنی غواړي چې دوی د روس منګولو ته وغورځوي. که طالبان جهاد د امریکا سره جهاد کوي، یعنی ټوپک یې اخیستی، نو دلته چې روسان دوی حمایه کوي، یعنی جګړه د روس د امریکا جګړه ده، نور د خپلې جګړې ته دفاع ټکی کېږدي، نه د زموږ سړکونه ورانوي، نه د زموږ افغان ځوانان شهیدانوي، نه د مکتبونه ورانوي، نه د لارې ورانوي، یعنی نور نه د خپل ځانونه وژني. یعنی په دې باید پوه شي چې دا جګړه زموږ جګړه نه ده، ګټه یې زموږ نه ده، او که چېرته دوی د روسا سلاح استعمالوي د حکومت په ضد فکر کوم جګړه نوره موږ دیږي، روانه جګړه جهاد نه دی. په واضح وایم چې لاره غلطه کړې، هیله مم ترې دغه ده چې نور سلاح په ځمکه کېږدي. هر هغه څوک چې خصوصا د پکتیا خو تضمین ورته ورکوو، هر هغه څوک چې سلاح یې اخیستې ده د حکومت پر ضد جنګېږي، د دوی ته موږ هیله دغه ده چې سلاح کېږدي، او که چېرته دوی ویره لري چې موږ به څوک تهدید کړي، موږ به څوک ونیسي، یعنی تضمین ورته موږ ورکوو، یعنی کلک تضمین ورته کوو، ولسي تضمین ورته ورکوو چې هیڅوک به ورباندې لاس کې نه ږدي. بیا هم وایم چې جګړه پردی ده، راځئ پردی جګړې پردی اهداف مخته نور نه وړو.
بله مننه منګل صاحب، د پروګرام وروستیو ته رسېدل یو پوهان صاحب، که چېرته په لنډو باندې تاسو لطفا دا وایسي چې د حل لارې چارې څه دي، یو دوه درې که په لنډو وایسي له همدې سره به خپرونه راټوله کړو.
ډیر مې رباني منګه چې دا خبره د خپل د وطنوالو مو اوریدل ډیر مننه تاسو چې ډیر ښه موضوع نن را ازادي را دوره مخې کړې و او په دې باندې خبره پوسکنده او لوڅ خبره په باندې وچوې او باید چې خپل د وطن ګټه که په نظر کې لرو او د خلکو آرامي په نظر کې لرو باید لوڅ خبرې وکړو نه چانه ډار باید وي او نه ویره خبره دا ده چې افغانستان او هر ملت چې آبادیږي په خپله د خلکو د همدغه وطن د خلکو په لاس آبادیږي لکه څنګه چې موږ وایو چې د انګریزانو د وخت نه افغانانو قربانۍ ورکړي خپل استقلال یې ساتلی تر ننه همدا پروګرام ادامه لري او دا باید د دوی هوښیار او رهبر رهبران باید وساتي دا قوت خپل په ښه توګه یې وساتي دوی په خدمت کې وساتي یعنې د ملت باسواده کېدل په سلو کې سل یو فرهنګي انقلاب په کار لري چې دوی ټول پوه شي د ملت یو ځای کېدل او ملي وحدت تامینول هم په خپله ملت پورې اړه لري هم په رهبري پورې اړه لري دویم د فساد رو کول او حکومت ته رهبرانو ته دا په کار ده چې دوی خپل شخصي ګټې شخصي رقابتونه د قدرت ته رسېدو دپاره دا یو خوا پرېږدي یو وارې وطن خپل کي ارامه کي آباد کی بیا د رقابتونه کوي خپلو منځو کې چې هر یو قدرت غواړي ملت به په خپل لاسو ته رایه ورکړي.
بله مننه افغان صاحب د خبرونې اخیرو ته رسېدلې یو په دې خبرونه کې جبار قهرمان دا خبره وکړه په خپلو خبرو کې چې افغانان باید متحد شي تر څو د ستونزې هوارې شي او دغه اوس په همدې ارتباط باندې پوهان صاحب دا خبره وکړه چې د ملي وحدت د تامینېدو لپاره باید ملت هم هڅې وکړي ټول مسؤلیت باید تنها په دولت باندې ونه لویشي او ښاغلی منګل ویل چې د حکومت تر شا باید ولس ودریشه او که حکومت نوی ولس پڅ کوي نظر سپ
بلی از تمام میهمانای محترم و پوهان صاحب ودیر صافی آقای تاج محمد منگل عضو شورای ولایتی پکتیا انجینیر محمد یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور محترم آقای جبار قهرمان مسئول اپراتیفی جنگ هلمند و نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه از تمامشان از اشتراکشان تشکری میکنیم همچنان از آقای جنرال مرادعلی مراد معاون لوی درستیز هم یک جان تشکر که دو ساعت خو ما را امیدوار نگه داشتن که نه بخیر تلفون ما را جواب میتن البته مصروف هستن خب اپراتیف و اپراتیف اینجا هستن شاید و همچنان از همکارهای ما که در عقب میکروفون همیشه با ما همکاری میکنن آقای ابراهیم هارون وایس کاکل طاهر جلال و طاهر روشن در کابل عبیدالله عبید یک جان از کلتان تشکری میکنیم تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.